د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې ګلون اوریدونکو ستړي ماشه دا ونې له دوو لیکوالو قدرت حلیم او ظفر افغان سره د غوی پر نو ادبي فعالیتونو غږیدلیو. په دې هیله چې تر پایا مو بدرګه کړئ. قدرت حلیم د افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی د کابل پوهنتون د ژبو او د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی دی. حلیم له خوست د دنګ چینار په نوم یو ادبي مجله هم خپروي چې د مسؤول مدیر دی. تر څنګ یې له ځینو سیمه ییزو راډیوګانو سره هم همکاري لري او ادبي او کلتوري خپرونې پر مخ وړي. تازه تازه یو ناول چاپ کړی چې تاتر نومیږي. موږ ورسره د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې کړي. په سر کې راته وایي چې د ناول لیکنې هسه لکل نه پیل کړي وي.
تاتر ناول د دوو انسانانو د ژوند کیسه ده. یو په تاتر کې یو کردار لوبون کرکټر خپل حلیمک دی. یو سره خو د هغه یو تلګیوالا یا پیسلا دی هم سنفی شاید ورته وایو. دغه د ناول منځنی کردارونه دي، کرکټرونه دي. تر ډیره یې د دې ناول دغه د فضای اکاډمیکه د پوهنتون صحنه او صحه او ورسره په خوا کې ځینې هغه رواجونه او رسمونه چې زمونږ پښتانه په کلیو په ولایتونو کې لري، هغه د خار په رنګینۍ کې څنګه رنګین کی او خپل خوب او هغه کلیوالي خیال او خوب چې کلونه کلونه مخکې به یا به جوړاوه یا به لیدو هغه څنګه رښتیا کوي. او ورسره خوا کې د کلونو په هغو په کلتورونو باندې یا نیوکا او یا لاغوی سره نږدېواله چې پښتانه یې خپل مزونه کې لري یا له نورو قومونو د افغانستان له نورو قومونو ژبو ورسونو سره لري، دا هغوی سره یا په اصطلاح زد او یا هم دوستي په دې موضوع کې. او ځای ځای داسې تنزیه نیوکې په خلکو باندې په ولسونو باندې په آن په حکومت باندې دغه سه موضوعات هم پکې دي. خو منځنۍ نقطه یا منځنۍ د اتکا ټکی د تاتر ناول د پوهنتون د دوو محصلینو یا د دوو استودنتانو ترمنځ
د مینې داستان دی. او دا راته ویلی شي چې د یو ناول لیکونکي په حیث باندې تاسو څه ګڼئ چې کومه لاره غوره ده؟ د ناول چې وي دا باید خیالي کرکټرونه دي ولري، ښه ده موضوع دې خیالي وي که نه؟ زموږ چاپیرچل کې چې څه پیښیږي او کوم کردارونه چې موږ وینو، موږ خپل هم کردارونه یو او زموږ چار چاپیره چې څوک ګرځي دا ټول کردارونه دي. سړی چې له کوره وځي د همداسې کرکټرونو سره مخ کیږي، همداسې موضوعات مخې ته راځي. دغه سیزونه که ناول شي ښه ده که نه؟ پخوا غوندې که د خیالي نو د دیوانو کیسې به وي، د ښاپیریو کیسې به وي، د نن لوستونکی د څه تږی دی؟ د دیوانو د پیریانو د کیسو د ښاپیریو د کیسو که نه؟ د چار چاپیره چې څه پیښیږي علم صاحب
راشم دغه تاتراته ما ته ډېری ملګري زنګ او میسج کوي وایي چې دغه داسې واقعیت دی او داسې دی او داسې دی. زه ورته وایم چې دا ستاسو دغه واقعیت ښکاري چې د دې ناول یو کرکټر خپل لیکوال ځان پکې ښودلی دی. نو ځکه هر څه درته تاسو ته یو یو واقعیت یو حقیقي غوندې ښکاري. خو که موږ څومره واقعیت راواخلو په وچه ژبه باندې په وچ الفاظو باندې راواخلو، هماغسې یو بل د ادب یو بل لویه معنا یا لوی کار خوند اخیستل هم دي. موږ ادب د خوند اخیستلو لپاره هم لولو. نو که خیال پکې شریک هم شي، پکې ګډ هم شي، داسې باید داسې زما فکر باندې داسې اوسېږي چې هغه خلق ورنخوند واخلی اس کوم کی خبر کو نو هغه واقعي خبر کو هغه په ټولنه کې څه پېښ شوی دی هغه مون ته په وایته ژبه باندې را واخلو ان کنه ول په لند کې څه کی هم یو کلک خواند او خیال او هنریت پکې ګډ نکو نو فکر نکوم چې هغه نه دلستون کوي عمر متاثر شي عمر خواند واخلي څومره چې خبر هنري او هنری جامو کې روان را را مون غړل شي خلکو ته ورسول شي نو د دې د تراپ نوول په مورید کې څه غیګما یا په دې اړه زه خبر کوم نو دا واقعیت هم د یو ځین ځایونو بیا د خوان د خوان د کیف او د هنر زیاتولو لپاره تخیل
هنر یعنی مالګه مساله په کې اچول شوې ده. یو قصه ده، یو رښتینی قصه ده، خو د هنري انداز باندې د ناول په بڼه لوستونکو ته وړاندې شوې ده او د ضرورت مطابق ځینې ساسنه سازه هم پکې شوې ده. ډېر نور مثالونه هم لرو په هندي فلمونو کې، په نړیوالو فلمونو کې کله چې یو فلم جوړیږي ملته لیکلي چې د دې قصه چې ده په یو رښتینی قصه باندې را سرخي، خو وروسته د ډرامې شکل ورکړل شوی یا د ناول په بڼه یا د فلم په بڼه. نو ډېر ښه کوئ، فلم بختور شه، خدای دې وکړي چې لا نور بریالي قدمونه پورته کوي. نور کوم لیکوال مو ډېر لوستی دي چې ناولونه لیکي، هغه که په پښتو ادب کې دي یا په شاوخوا نورو هیوادونو کې دي یا په ګاونډیو ژبو کې دي یا په نړیوال ادب کې، د چا کتابونه مو ډېر لوستي، د چا د ناول خپل تل تګي پاتې شوی استه او چې لولای ډېر خوند اخلي؟
په پښتو ادب کې ته هر چا ناول چې ما ته لاس تر غلې دی یو چا چې لیکلی دی او ما کوشش کړی دی چې خبر شوی هم یم ځان مې رسولی دی چې دغه نو بیا چې خوند راکوي او په ډېره مینه او تلوسه باندې لولم هغه د نصیر احمدي ناولونه دي. په یو نوي رنګ کې شاید تاسو لوستي وو، وی په یو نوي رنګ کې لیکي، داسې یو نثر کاروي چې هغه ډېر خستکون په اصطلاح ستړی کوونکی نه و. سیدي موضوع هم تر ډېره بریده داسې موضوع ده چې هغه نوي موضوع ده او که زړه موضوع هم وي په داسې یو نوي قلب کې واچوي چې هغه لوستونکو ته بیخي نوي ښکاري او خوند ترې اخلي. د هغې لنډې کیسې ناولونه مې
زیات مولست
لوستنی هم دي او په بیا بیا لوستلو باندې هم مرزي.
صحیح. او دم راتوي چې حلیم صاحب، په افغانستان کې په د 1300 کلونو کې ناول لیکنې ته زیاته پاملرنه شوې ده، دا یو ډیر زیات ګټور ګام هم دی، خو زما پوښتنه دا ده چې دا کار څنګه ممکنه شو؟ څنګه په دې 1300 کلونو کې د زیاتو خلکو پام دې طرف ته واوړېد؟ او نن سبا که تاسو وګورئ هر اونۍ کې یو ناول تقریبا چاپېږي او ولسته وړاندې کیږي.
په دې وروستۍ لسیزو کې په افغانستان کې ادب ته کار وشو او باید نور هم وشي، هغه که په نظم کې وي او هغه که په نثر کې وي. خدای چې اوس په دې وروستیو وختونو کې ستا خبره په اونیو کې په یو یا دوه ناولونه منځته راځي، دا هغه څه دي چې دوی یوه موضوع زما فکر باندې چې په نثر کې ځای وای ښه شي نسبتا غزل ته. نو ځکه دلته د او بل اړخ کې د ژبې پرمختګ، څومره چې ژبه پرمختګ کوي ورسره خوا کې ادب هم پرمختګ کوي. خلک له نورو ژبو سره بلد شول، له نورو ژبو ادب او ادبیات یې ولوستل، د هغوی د ژبې شاهکار کتابونه او ناولونه داستانونه یې ولوستل، له هغوی سره بلد شول، یا یې راوژباړل، یا د هغې په اغېزوالي کې یا په تاثر کې ناولونه او لنډې کیسې ولیکلې او لیکي.
صحیح. په موږ ځوانانو کې تاسې ماسته چې تاتره ناول مو لیکلی دی، نو تاتره خو ناول چاپ شو، او څه ناچاپه لرئ؟ په کوم بل ناول باندې کار کوئ؟ ځکه ما لیدلی اکثره لیکوالان چې وي یا شاعران چې وي، یو کتاب چې چاپ شي نو د ده اوږې سپکې شي، بیا د خلکو هغه غبرګونونو ته په کتو سره یو نوې قدم بیا اخلي، غواړي چې بل کتاب چاپ کی، که شاعر وي د بل شعر ټولګه چاپول غواړي، که ناول لیکون کې وي یا لیکون کې وي، نو هغه هم کوشش دا وي چې یو بل شاهکار ناول ولیکي، ښه ناول ولیکي، هغه غلطۍ چې په تیر ناول کې کړې وي دې کې تکرار نه کړي. تاسو څه کول غواړئ راتلونکي کې؟
امیر صاحب عمده خبره همداسې زه هم لګیا یم، مخکې مې لنډې کیسې ځینو په ویبپاڼو او فیسبوک له اړخه هم خپرې شوې وې. غواړم دا واري د سره ټولې د لنډو کیسو یوه مجموعه په زهرو کې غواړم په دې عنوان باندې، په دې نوم باندې خپره کړم چې تر ډېره پورې ډېر مواد هم پوره دي په لاس کې را سره دي. یو له هغې وروسته مې غزلونه هم تقریبا کتاب ته ورسېږي، او بل مې یو مونوګراف اوس کتاب برابر دی په خوستیانۍ ټپو باندې کار کړی دی. هغه لنډۍ هغه ټپې چې یوازې د خوست خلکو را جوړې کړې دي په خپله لهجه کې، دوی پنځولې دي، هغه مې راټولې کړې دي. بیا مې د موضوع مخې هغوی شننه کړې ده، ورباندې څېړنه مې کړې ده، شاوخوا له هغوی نه هم کتاب پوره ده، یو یو کتاب ګوټی غوندې. نو دغه مې ناچاپ اثار دي، او اونۍ مخکې لومړی چاپ اثر یا تتراتر بازار راغی.
دا و قدرت حلیم چې د تاتره په نوم یې ناول تازه لا چاپ راوتلی دی. نوموړی وویل چې په پښتو ادب کې د استاد شپون کیسې، ناولونه او د نثر خوږه ژبه خوښیږي، او همدارنګه په معاصرو لیکوالو کې د نصیر احمد احمدی د اثارو مینهوال دی. د نصیر احمد احمدی ګڼ ناولونه چاپ شوي چې یو پکې بغدادي پیر هم دی. دا ناول یې د کوټې لیکوال او شاعر ظفر افغان اردو ته ژباړل دی. ناول تر اوسه چاپ شوی نه دی خو د ژباړې چارې بشپړې شوې دي. ما په همدې اړه له ظفر افغان سره خبرې وکړې او په سر کې مې وپوښت چې دا ناول په څومره وخت کې وژباړه.
مننه تر ټولو د مخه زه ستاسو په ځانګړه د مشال رادیو او ستاسو تر ټولو کارکونکو نړۍ مننه کوم چې تاسو هر وخت مطلب په داسې ملي موضوعاتو کې له ډیرو خلکو څخه په دې اړه باندې خپل فعالیت کوي او پوښتنې ترې کوي او تل داسې موضوعات څېړي. بیا به راسو د احمدی صاحب ناول ته. احمدی صاحب چې کله دا ناول د چاپ ته راوستو نو ما دوه درې میاشتې وروسته مطلب دغه ناول خپل لوست کو. چې کله ما لوست کو په دې ناول کې ما یو ملي فکر داسې په داسې بڼه ولید چې سره غونډ شوی و. نو بیا مې فکر وکړو چې دا ناول خو یوازې مطلب په دغه پښتونخوا کې ډېر داسې خلک شته چې له پښتو سره، یعنی داسې کره یا سوچه پښتو، په ځانګړه د خپلواک افغانستان پښتو، دوی نشي لوستلی. نو څه خلک مطلب دا لوست کولای شي؟ نو بیا مې دا فکر وکړو چې له دې پښتنو سره سره بلوچستان ورونه شته او دلې دلته په پنجاب او په کراچۍ کې داسې مطلب روشنفکره څه خلک شته چغل افغانستان سره خواخوږي لري، خو دوی د افغانستان د شلمې پیړۍ په ځانګړې د شلمې پیړۍ په تاریخ یا د غازی امان الله خان د واکمنۍ په دوره دوی بالکل نه خبره دي. نو په دغه ناول کې احمدی صاحب ټول هغه شان راغونډ کړي وو کوم چې د افغانستان په وړاندې کومې دسیسې انګریزانو کولې. نو ما دا سوچ وکړ چې دغه ناول که په اردو ژبه وژباړل شي نو بیا ټول خلک دا لوست کړي او د افغانستان په ځانګړې د شلمې پیړۍ په اړه باندې به دوی خبر شي. نو بیا مې له احمدی صاحب سره اړیکې ونیولې چې ما دا ناول که په اردو ژبه زه وژباړم ستاسو څنګه خوښه ده؟ دول دغه کار کوه کې ډېره مننه بوي. نو له هغه وروسته ما کار باندې پیل کړو، خو دغه کتاب خپل کتاب لیکل ډېر اسانه ده، ژباړه ډېر یعنی ګران کار. ما وخت ډېر باندې واخستو، مطلب څه کار به وکړي، بیا به خپل بوختیا ولا مطلب دغه چې هغه ټول ټیم سره راغونډ کو وخت، یعنی په څلور میاشتو کې د زما څلور میاشتې باندې وسوي چې ما دا سره راغونډ کړو، د لیک شکل مو ورکړو. نو اوس دغه تر اوسه چاپ شوی نه دی، په لنډو شپو کې به چاپ شي. نو دغه ناول چې زما خپل دا هڅه ده چې داسې ورسیږي و کراچۍ ته، لاهور ته، مطلب په نورو هیوادونو چې چیرې اردو ویل کېږي دغه ناول که تغه ځای ورسیږي، نو په دې اړه به خلک ټول افغانستان د شلمې پېړۍ په وړاندې چې کومې دسیسې شوي دي له هغو څخه به دوی خبر شي.
ظفر افغان صاحب، تاسو وی چې ناول لا چاپ نه دی، په لنډو شپو کې بل خیره چاپ شي، چیرې چاپوي؟ په داسې ځای کې که چاپ شي چې که خپل چاپ کوي مثلا کوټه کې، بیا به رسول ستونزه یې څه پلان لري مثلا چې اردو ژبو ته دا ورسیږي، باید چیرې چاپ شي؟ دا
زما خو خپل تر ټولو لومړی هڅه ده چې دا ناول ته هر ځای پورې ورسیږي.
بله،
نو ما خپل د چاپولو هغه کم نیت چې ما درلودو، نو داغه چې بیا کله ما په رسنیو، یعنی داغه ټولنیزو رسنیو د دې یو انځور خپور کړ، نو بیا د پېښور څخه څه ملګرو له ما سره اړیکې ونیولې چې که دا کتاب ته موږ ته راکړي موږ یې چاپ کړو، د هغه د رسولو مسؤلیت بیا زموږ په غاړه شي. نو زما خو خپله دا هڅه ده چې په پېښور کې چاپ شي، او له پېښور څخه دا کوټه او کراچۍ او نورو، یعنی اردو کم ویونکي سیمې چې دي، هلته باید دا کتاب ورسیږي. زما خو اصل مطلب همدغه دی، نو په دې اړه مو د څو دغه کتابو چاپونکو له ما سره اړیکې نیولې دي، خو تر اوسه مو له داسې هغه غوټه خبره نه ده ورسره پرې کړې. نو هغه به په ورځ دوه کې موږ سره دغه وکړو، پرېکړه به وکړو، نو لنډ شپو کې به انشاءالله چاپ شي.
صحیح. او بل پښتانه دا د ظفر افغان صاحب چې نصیر احمد احمدی د افغانستان د معاصرو لیکوالو تر منځ یو ممتاز نوم دی، ښه ناولونه لیکلي، لنډې کیسې لیکي، دا غم دغه ادبي قد ته په کتو دا ستاسو انتخاب وغو، او بیا دا ناول ولې دغه خو نور ناولونه هم شته که نه؟ هماغه مخکې چې تاسو یو څه اشاره وکړله چې په دې سیمه کې چې څه تیر شوي د غازی امان الله خان په وخت کې، د هغې خان زورګري دوی کړې ده په دې ناول کې، خو ځینې نور تاریخي ناولونه هم لري. تاسو نصیر احمد احمدی ولې انتخاب کو، بیا دا ناول مو ولې انتخاب کړ؟
ډېر ښکلی او په زړه پورې سوال تاسو وکړ. د دې انتخاب ما ځکه وکړو چې یو په دې کې مطلب د نوي افغان یا افغانستان په اړه کوم چې غازی امان الله خان هوډ کړی و، په ځانګړه د ده چې کومې پرېکړې وې د دې وطن د دې سیمې د دې جغرافیې په اړه، هغه ډېرې جالبه وې. یعنې په شلمه پېړۍ کې لومړی کس غازی امان الله خان و چې په آسیا او جنوبي آسیا کې د ده خپلواکۍ دغه رنګونه وفاشل، یعنې د یو ستر ښکېلاک ته ماتې ورکړه. نو په دغه باندې، په ځانګړه باندې، نور خود څه کوي، نور کامونه زموږ پښتانه په دې خبر نه وو. حتی تر دې چې کله دوی په 1960 کې له دې نړۍ سترګې پټوي، هغه وخت کې هم مطلب خلک په ده پسې هغسې لاسونه مږي کوم چې به مخکې وو، یا په 1990 کې به وو. نو دغه ناول کې خود ده چې کوم احمدی صاحب چې د دغه کوم، زه په خپله په ټولنیزو رسنیو ما د دې ناول په اړه یو کوچنی کوټیشن ووایي، نو ځکه مې دا دغه چې ماته په خپل ډیر خوند ځکه راکړي چې دا ناول که څنګه تاریخي و، زما په نظر دا سیاسي او ملي فکر په دې کې نغښتی و. نو ځکه ما ول چې د دې ناول څخه نور خو هم د ډیر ښه ناولان لیکلي دي چې وخت پیدا کړم، نو په خپل ما ول چې د نور ناولونه هم و اردو ژبه ته وژباړو او تر څو خلک باندې پوه شي. نو د دې ناول ارتیا ما ځکه محسوسه کړي چې په دې کې، یعنی د نوي دور، د نوي وخت، د نوي زمان په اړه د ډیر څه په کلی کلی وو، په ځانګړه دغه د کومه ستونزه چې هغه وخت غازی امان الله خان روانه و، دا تر ننه پورې روانه ده. یعنی نوي کال وروسته هم موږ هغه کیسې چې د په ناول کې لیکلي دي، تر ننه موږ په کې بوخت یو، موږ اوس هم په هغه کې نښتې.
صحیح. او ظفر افغان صاحب، د نورو ملګرو هڅې کړي اردو نه کتابونه اړولې دي پښتو ته، فکر کوم دا کار به اسانه مې تاسو یو نوی کار وکړو، له پښتو نه مو ناول اردو ته واړولو، دا کار یا نه دی شوی یا ډیر کم شوی دی تر اوسه پورې، څه فکر کوئ؟ اردو ته ژباړه اسانه ده له پښتو نه که ګرانه ده؟ او هغه اردو چې یو پښتون لیکوال لیکي، هغه بیا څومره فکر کوي اردو ویونکي یا د اردو ژبې ادیبان چې دي، هغوی ته به څومره د منلو وړ وي؟
بالکل، دغه خبره ډېره سمه وکړه. ډېر کتابونه له اردو او انګریزي څخه و پښتو ته ژباړل شوي دي، خو زه ډېر کم ماده چې لیدلې دي دغه کې دغه دغه د پښتو کتابونه چې کوم اردو ته ژباړل شوی نو د دې ډیر هغه مشکل کار په دې دی چې یو خو په پښتانه د اردو لژبې سینې یا د دوی په خپل باندې بالکل نه راځي. دا یو ډیر نه بلده ژبه ده, خو که هر څومره مطلب په پښتونخوا کې یا په کراچي او په نور سیمو کې چې اردو ویونکي وي هم خو پښتو کوم پښتون چې وي هغه اردو نسی ویلای یا لیکلای نسی, هغه په هغه رنګه ادا کولای نسی. نو په دغه اړه زه له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوم. د دغه ایډیټینګ چې ما کاوی ما درو کس ته وویل لیکوالانو ته, نو دوی بله ما بخښنه وکړه چې دغه کار ډېر ګران دی که انګریزي او بله ژبه واخلو اردو دخې موږ نسو دغه کول. نو بیا په دا تقریبا ما دوه کمپوزران, یو پښتون کمپوزر و چې دا کمپوزینګ یې کاو, هغه ته نیمه ولیکو, درته تېروتنې پکې رالې, بخښنې وغوښته. بیا کمپوزینګ بل ځای ته یوړو, هغه سم نه وی که په درېیم کمپوزینګ ته چې ما ورو, نو هغه د اردو ژبې ویونکو هغه هغه مونس و مذکر و دغه دغه یې پکې برابر کړل. خو بیا هم که مطلب هغه رنګه نه وي لکه کوم لیکوالان چې لیکلی وي, خو ما خپله هڅه کړې ده, لیکن ډېر مشکل ډېر ګران کار و ده.
صحیح. او تاسو ګڼئ چې د پښتو ناولونه افسانې او د شاعرۍ کتابونه د دې ترڅنګ چې ګاونډیو ژبو ته وژباړل شي چې نړیوالو ته هم باید وژباړل شي, ترجمه شي, لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا ژبو نه موږ ډیر سره اخیستې دي, اوس ضرورت د دې خبرې فکر کوي لیدل کېږي چې زموږ د قصې, زموږ د افسانې, زموږ د شاعري باید نړیوالو ته ورسیږي. که داسې وشي, آیا زموږ قصې, زموږ شعر تاسو ګڼئ چې هغوی دپاره به جالبه وي؟
دا د ډېر په زړه پورې خبره وکړه, او ستا هر سوال ډېر په زړه پورې وي. دغه خبره خو مطلب که چیرې دا زموږ لیکوالان, زه هر وخت دا خبره کوم ملګرو ته وایم, په د ټولنیزو رسنیو هم زه په دې اړه کله ولیکم چې زموږ ستاسو تاریخ هغه که د تهذیب و تمدن کړه وړه د کلتور د ژبې یعنی د سیاست په حواله دا د دې منځنۍ او سویلي آسیا په منځ کې دا یو ډېره تهذیب سیمه ده, تهذیبي سیمه ده, د تمدن ډکه سیمه ده. نو په دې کې موږ ډېر هغه ارزښتناک دغه لرو. زه به یو بېلګه درکړم. اوس په اوسنۍ اروپا موږ ته د ډیموکراسۍ پېژندنه راکوي چې ډیموکراسي وچشته وي, ډیموکراسي ډېرې ګټې لري. موږ له نن څخه په زرهاوو کالو د مخه دغه د جرګې کومه بڼه چې ده, دغه موږ ډیموکراسي موږ نړۍ ته ورکړې ده. یعنی کښت, کرونده, زراعت موږ نړۍ کړی دی, تهذیب و تمدن موږ نړۍ ته ورکړی دی. همدغسې نور رواخه دغه موږ یوازې نه, زه د اشر دروښیم چې موږ دغه دوی سوشل ورک یعنی چې ملګرو ملتونه نړیوال سازمانونه په دې اړه لوی سازمانونه جوړ کړي دي, دا موږ زرهاوو کالو د مخه دا شان لیدلو. زه دا وایم چې موږ دغه هر څه د کوم لیکل شوې بڼې چې ده, که هغه سیاسي دي, که تهذیبي دي, که کلتوري دي, دغه لیکنې باید چې په اروپا کوم ملګری وي, په المان کې وي, په الماني ژبه کې باید دوی هڅه وکړي چې دا وژباړي, په انګلیس کې چې کوم ملګری دي هغه په انګلیسي کې وژباړي. نورو ژبو ته مطلب دا شیان باید زموږ په تاریخ, زموږ په لیکله باندې کې چې کوم کوم شیان دي, دا ډېر ارزښتناک دي. دا په نړۍ کې هیڅ د دې بېلګه نه پیدا کیږي. نو دا به ډېر غټ کار وي که چیرې دغه پښتانه لیکوالان دوی لږ وخت ورکړي. بوختیا خو هر انسان لري, لیکن دغه یو ملي کار دی. په دې کې باید موږ دغه ټول څه چې موږ لیکلي دي, یا موږ دغه پنځه ستورو کوم کتابونه لیکلي دي, تر اوسه ډېر کم ما نه دي لیدلي چې دوی په نړیوالو ژبه کې دغه مطلب ژباړل شوی وي. نو دغه لپاره خو موږ له نور دغه نسو کولی, له دې لیکوالانو له ملګرو څخه دا هیله کوو, خاص کوو چې په دغه کار دوی لاس پوه کړي.
صحیح. ظفر افغان صاحب, په وروستیو کې بیا هم مننه کوو تاسو نه چې موږ له مو وخت راکړه. او یوه پوښتنه وروستۍ به وي, هغه دا چې دې ژباړې خو تاسو ستړي هم کړی, سو میاشتې عام کس نه که سو میاشتې وخت واخلي هم ګرانه ده, خو تاسو خو نورې بوختیاوې هم لرئ, په نورو مبارزو هم تاسو بوخت هستئ, بیا هم تاسو نه د ژوند قیمتي څلور میاشتې واغستې, خو یو کار تاسو وکړو اوس ټولنې ته له خیره وړاندې کېږي, وړاندې څه کول غواړئ؟ داسې خیال در سره شته چې دې کار ته ادامه پسې ورکړي؟
بالکل. کور ودان دغه ستاسو پرزوینه ده چې موږ ته دا در کوي, په ځانګړې ستاسو د راډیو, ستاسو د ژغ. ما خو خپله دغه ادامه د لیک, ما خپله په دې کې دوه کتابونه نور لیکلي دي, لغه کوم ارتیا مې ځان ته مې سکرې د یو مد روشن فکرې یا د رون اندیش په پښتو ورته وایي. په دې اړه مې یو خپل کتاب لیکلی دی څه کم دی هغه به هم دغه کم، او یو مې خپل بل کتاب بیا لیکلی دی د پښتونخوا سیاسي مبارزه ملي اتلانو په نامه باندې، نو دغه مهم لیکلی دی تر څو د پښتونخوا یعنی د پلوه پښتونخوا کې چې کوم سیاسي ملي مبارزان تیر شوي دي او د دوی له برکته نن دغه غږ ژوندی دی، نو دغه ما راسپنلو لپاره ما خپل هڅې روانې کړې دي. ډېر ځایو ته تللم، ډېر معلومات راټولوم، خو دغه له څنګه زه ملګرو لیکوالانو که هر داسې ښه کتاب وي مطلب هغه کې ملي فکر ملي شعور نغښتی وي، زما به تل هڅه دا وي چې هغه مطلب وژباړم او له هغه سره مطلب هغه خپل چې کوم زما وس وي هغه وکړم.
دا ظفر افغان چې د بغدادي پیر په نوم ناول اردو ته ژباړل دی، له همدې سره د مشال راډیوي مجلې دا غنه تړو. بل اونې بعد د نورو او نوو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې هم. تر هغه د لوی خدای پامان.